السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانکزایم د ازادي راډیو د خبری مجلې ته خراغ لاست ویم پیل په لنډو خبرونو باندې کوو د ناروی د کډوالو د شورا رئیس وی په افغانستان کې د بشر دوستانه اصول او د بشري حقونو له مبارزې سره د مرستې لپاره د نورو بهرنیو ډیپلوماټانو بیرته ستنېدو ته اړتیا ده یان ایګلند تیر ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې افغانان تر بل هر وخت زیات د نړیوالې ټولنې ګډې ونډې ته اړتیا لري یو شمیر سیاسي کارپوهان هم په افغانستان کې د بهرنیو ډیپلوماتانو موجودیت د بهیر د څارنې او د بشري مرستو پر رسولو کې ګټور بولي د بریتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې مشر توبیاس ایلوود چې له طالبانو سره د تعامل غوښتنه کړې وه له خپلې دندې استعفا کړې نوموړي په خپل استعفا لیک کې چې پرون ناوخته په ایکس شبکه کې خپور کړ لیکلي په تیر اوړي کې له طالبانو سره د لا زیاتو اړیکو په باب د ده غوښتنه د پراخو نیوکو لاندې راغله او په کمیټه کې ښه منعکس نه شوه ایلوود دا هم لیکلي چې هغه هڅه کوي پراخ لیدلوري سره حل لارې وړاندې کړي په ځانګړې توګه د نړیوالو مسئلو لپاره ځکه د دې په خبره نړۍ په یو خطرناک کونج بدله شوې ده د بریتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې مشر او د دغه هیواد د محافظه کار ګوند غړي توبیاس ایلوود تیر اوړي کې په یو بیان کې لیکلي وو چې افغانستان بدل شوی امنیت یې ښه شوی او باید له طالبانو سره لا ډېر تعامل وشي ایلوود وروسته د یوې ویډیو په خپرولو سره د دې څرګندونو له امله بخښنه وغوښته د پاکستان په کراچۍ ښار کې نیول شو افغانانو د پاکستان او طالبانو له حکومتونو غوښتي چې د دوی د خلاصون لپاره د ګام پورته کړي یو شمیر دغو بندیانو د آزادی اروپا مشال راډیو سره په خبرو کې وویل ناروغان دي او د علاج لپاره پاکستان ته تللي وو په کراچۍ کې د سپتمبر له نهمې راهیسې تر 300 زیات افغانان نیول شوي او پولیس وایي یوازې هغه کسان نیسي چې قانوني اسناد نه لري د پاکستان د بلوچستان ایالت مستون کې نن یوې بمی چاودنې د پخواني سناتور حافظ عبدالله په شمول اته کسان ژوبل کړي حافظ عبدالله د جمعیت علما اسلام فی ګوند لوړ پوړی غړی دی د مستونګ پولیسو په بیان کې ویلي د حافظ عبدالله کاروان له کوټې څخه د مستونګ پر لور روانو چې د چوټو پوستې په سیمه کې د چاودنې هدف وګرځید د مستونګ انتظامی مشر عبدالرزاق ساسولی رسنیو ته ویلي ټول ژوبل کسان د مستونګ مرکزي روغتون ته لیږل شوي د زیاتوي د حافظ عبدالله روغتیایي حالت له خطره بهر دی او تر لومړنیو طبي مرستو وروسته کوټه تلیک ډول شوې پولیسو ای تر اوسه د چاودنې نوعیت نه دی معلوم خو زیاتوي چې سرتیروي په سیمه کې پلاتنې پیل کړې دي د مستونګ د چاودنې ذمہواري لا چا نه ده منلې او د لیبیا چارواکو په دغه یواد کې پورستیو سیلابونو کې د ورکوښو کسانو شمیر لزره تنه اعلان کړ د درنې ویجاړ شوی خار اوسیدونکو پروند خپل ورکوښو خپلوانو په لټه کې وو دغه سیلابونو په پایله کې تر اوسه د 1500 کسانو د وژل کېدو تایید شوی خو ویره ده چې د تلفاتو شمیر به زیات شي په مدیترانه کې د تیر یک شنبه په شپه توپان د لیبیا په ختیځو برخو کې د سختو سیلابونو لامل شو د اوبو د بندونو د نړیدو له امله د درنې خار تر ټولو زیات زیانمن شوی دی خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې اولولې ورزو د پروګرام د مطالب معرفي ته د امریکا متحد ایالات وایي پاکستان او طالبان به دې ته وهڅوي چې د تورخم د دروازې د بندیدو مسله د ګډ کار لمخې حل کړي تورخم شاوخوا نه ورځې کېږي چې تړلې پاتې ده د پاک افغان سوداګرۍ د خونې مسؤول خانجان الکوزه پاړه وایي
زمونږ خبرې تاسو ډېر زیات خوان نه کوي او نه دغه نشي دا سر نیشی زکر چی دولت پا سطح مانی خبری و نیشی مگر پا دو میلیون پا حدود دالر دا غیوه افته که دوارو طرف تا زیان ده فیده ده
د کراچۍ په زندانونو کې بیا هم سلګونه افغانان بندیان شوي دي ګڼ وایي چې ناروغان دي
میاشتې پیرته مونږ څلور میاشتې پیر باندې تیرې کړې او مونږ درخواست یو حکومت ته جان ته چې مونږ هغه کې مونږ خبرې کې په جیل کې ډېر سخت مونږ تکلیف کې بیماران ټول په اپریشن مونږ اپریشن کړی عملیات کړی
د پاکستان د بلوچستان په مستون کې نن یو بمی چاودنه شوې ده. د جمعیت علما اسلام فی ګوند لوړ پوړی غړی حافظ عبدالله او نور کسان پکې ژوبل شوي دي. په دې رابطه به تاسو ته معلومات درکړو. همدارنګه په دغه پروګرام کې یو ویډیویي جالبه رپورټ هم لرو، هغه هم د مونتینیګرو د لټانو د سیالي.
مونتینیګرو کې هر کال د سستۍ یا لټوالي سیالي کیږي او هغه تنګې ګټي چې تر ټولو ډیر لاټي.
زما د سمندر غاړې ته د تک پلان هم وو، خو اوس فکر کوم چې د هغې لپاره به ناوخته شي.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
رازو اول مطلب ته. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي پاکستان او طالبان به دې ته وهڅوي چې د تورخم دروازې د بندېدو مسأله د ګډ کار له مخې حل کړي. تورخم شاوخوا نه ورځې کېږي چې تړلې پاتې ده. د پاک افغان د سوداګرۍ خونی مسؤلین وایي چې د دغې لارې د خلاصولو لپاره د دوی هڅو نتیجه نه ده ورکړې. په دې اړه باندې محمد خاطر پردیس معلومات راکوي.
پداس حال کې چې د تورخم دروازې د تړل کېدو نن نه هم ورسره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزارت وایي طالبان او پاکستان به وهڅوي چې د ستونزې ته د حل یو لاره راوباسي. د دې وزارت بیان میته میلر تیر ورځ په واشنگټن کې خبريالانو ته وویل دوی د دې مسلې د حل لپاره هڅه کوي. د تورخم دروازه نه ورځې وړاندې دغلت د طالب ځواکونو لوري د یو پخانی امنیتي پوسټ د جوړېدو پر مهال له پاکستانی پولیسو سره تر وسلوالې نخته ورسره د پاکستان لوري وټړل شو چې لامل ای دوړ لوري او تلسګونه مسافر او په سوداګریز توکو بار موټرې بند پاتې شوې دي. په دې دوه ساعته وسلوال نه خته کې چې دوړ لوري د پیل پاړ یو بل تورنوي دوړ خو ته مرکشوب له هم وخت ده. په همدې حال کې په افغانستان کې د پاک افغان سوداګری خنوي تر اوسه د تورخم دروازې د خلاصېدو په هدف پیل شو خبرو پایلن نه دا ورکړي. لدی وړاندې په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست د مطبوعاتو مشر قریشی بدلون ازادي رادیو ته ویلي و چې د تورخم لارې د خلاصون لپاره ډیپلوماتيکي هڅې روانې دي. په همدې حال کې د چهار شنبه پورس په افغانستان کې د تازه میوه او سبزیو د سوداګری خونی چارواکو له ازادي رادیو سره خبرو کې د دې لارې د ژر پرانستلو غوښتنه کړې و. د دې خونی د عامل پلاوی مشر حاج امید حیدری ویلي و چې یوازې په تیرو اتو ورځو کې افغان سوداګرو ته نږدې 13 میلیونه ډالر زیان غوښته دي.
په همدې ارتباط ما د پاک افغان سوداګری خونې له یو مسؤل ښاغلي خانجان الکوزي سره خبرې کړې دي. له هغه مې د تورخم د دروازې د تړل کېدو په ارتباط او دا چې د دغې دروازې د خلاصون لپاره د دوی هڅو څه نتیجه ورکړې که څنګه لومړی پوښتنه کړې ده.
د تورخم موضوع خو داسې ده چې زمونږ میټینګونه خو داسې غیر رسمي دي، د دولت په سطحه نه دي. مونږه مشترک اتاق جوین چمبر لرو او دلته پاکستانی تاجرانو سره او د هغوی په واسطه باندې یو تعداد د دولتي د کشتم خلکو سره او د ترانزیت مسؤلینو سره د تجارت وزارت باندې ټیټرتبه مامورینو سره په دې باندې بحث وکړو چې دا څومره ځان رسوي او دا څومره مشکلات دي او دا څومره ترانزیت ته نقص رسیږي څومره تجارت ته. په دې دوه ورځې بحث وکړو. زه فکر کوم چې زمونږه خبرې تاسو ډیر زیات خوان نه کوي او نه دغه نشي دا سر نشي، ځکه چې دولت په سطح باندې خبرې ونی شي. نو د دولت په سطح وزارت تجارت او خپل وزارت خارجه د افغانستان د امارت اسلامي هغه هم لګیا دي خبرې ورسره کوي، مګر تر اوسه پورې داسې ثابت رڼایي نه ده راغلې
خلکو ته رسیږي.
نو البته سالنګ لار بند شوې دوی د سپیکر کې چې با سالنګ لار ګنده زمونږ د ترانزیت په مخ دوی بند کړي. الدا چې سالنګ خو جوړول غواړي هغه تنل خو ډیر ځت خراب دی او باید جوړ شي کنه ته به جمعې پورې. نو نورې مسالې باندې دوی یو بل سره دغه کوي چې په دولتي مسایل باندې زمونږ
فکر کوم نه یوازې د افغانستان میوې بلکې لږې خو عامو کې له دا نور مواد هم هلته بند پاتې دي په لاره کې.
بله 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 علاوه د دین عامو کې له نور شیان فکر کوم چې د غم راځي غذایی مواد د پاکستان نه دي ترانزیت دي مرکزی آسیا ته. نو دا څه چې په اول ورځ کې څو خبر نه و معلومه ډېر رال. نو موږ ته دوه قسمه تاوان رسېږي، یو خو مال خراب کېږي زموږ هم د دوی، دویم هغه ترانزیتي ګاډي چې راغلي دي خالي کنټینر دي هغه په تورخم کې ولاړ دي، مال یې تخلیه کړی دی. په هغه باندې د بریجو ریټینشن راځي د شپل کمپنۍ، هغه هم ډېر زیات دي. او ضمناً هغه مالونه چې په کراچۍ کې ولاړ دي هغه هم څوک نه رابارئ، دوی هم هر څه سټاف خو ګرچې موږ خپله تازه میوه او بعض شیان په غلام خان او په هغه ځای باندې شروع کړل، هغه طرف راځي ګرچې قیمت تمامېږي خو بیا هم مګر په دوه میلیونه په حدود ډالر دغه یوه هفته کې دواړو طرف ته زیان رسېدلی دی. او په هره ورځ باندې دا اضافه کېږي، هغه جرایم هم زیاتېږي. نو واقعا قابل تشویش ده او تجاران دواړه طرف ته ده دغه لري. حتی زموږ مشترک اتاق په سلسله باندې هم ختم یو پروتست وشو، دې مخته د سرحد نه وشو او ټولو تجارانو غږ وکړو چې دا لاره باید خوشي شي، اګر تر اوسه نه ده خوشي شوې.
خان جان الکوزیو د پاک افغان سوداګرۍ خونې مرستیال او همدارنګه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې مرستیال چې د تورخم لارې د تړل کېدو په ارتباط موږ سره خپل معلومات شریک کړه، او دا چې تر اوسه پورې دواړو لورو ته دوه میلیون ډالر تاوان رسیدلی دی.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوس به ورشو د کراچۍ د زندانونو کیسې ته. په کراچۍ کې سلګونه افغانان بیا هم بندیان شوي دي. ګڼ دغه افغانان وایي چې د تداوی لپاره پاکستان ته تللي وو خو د پولیسو لخوا نیول شوي او په میاشتو په بند کې شپې او ورځې تیروي. په دې اړه باندې یو ویډیوي رپورټ لرو چې د تاسو ته جوړ تر اړو.
دا په کراچۍ کې نیولې شوې هغه افغان کډوال دي چې پولیسو د قانوني اسناد نه لرلو په تور نیولې دي. نیولې شوې افغان کډوال تور پوری کوي چې پولیس قانوني اسناد لرونکي افغان وګړي هم نسی، پیسې ترې اخلي او د اوږدې مودې لپاره یې په بند کې ساتي. د کراچۍ پولیسو دا تور رد کړی او وایي یوازې هغه افغان وګړي نسی چې پاکستان کې د ژوند کولو قانوني اسناد نه لري. په کراچۍ کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ په داسې حال کې پیل شوې ده چې سورج وړاندې د سن گورنر کامران ټسوري او نورو سرکاري چارواکو ویلي وو چې حکومت یې د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه کړې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالی ادارې د ریکارډ تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 14 لکه رجسټرډ افغان کډوال میشت دي، او د دوی په پاکستان کې د پاتې کېدو موده سخت کال د جون په 13مه پای ته رسیدلې ده، او تر اوسه حکومت د کډوالو د کارډونو موده نه ده غځولې. خو په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویان قیصر افریدی وای د افغان کډوالو د کارډونو مودې په اړه ادارې د پاکستان د حکومتي چارواکو سره خبري رواني دي او هیله لري چې ډیر زر به دا ستونزه هوار کړي شي.
د کراچۍ د زندانونو راپور مو واورید چې هلته سلګونه افغانان بیا زندان ته اچول شوي دي او زندانیان چې اکثر ناروغان دي دا کوي چې د ورځې تر 200 تازه بندیان زندان ته د پولیسو لخوا راوړل کیږي. اوس به ورشو د افغان نجونو او ښځو د حقونو مسلې ته د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتوني ګوتریش ویلي دي چې د ملګرو ملتونو سازمان په عمومي اسمبله کې چې د دوشنبې په ورځ به پیل شي د افغان ښځو او نجونو حقونه به د اجنډا له لومړیتوبونو څخه وي. ښاغلي ګوتریش دغه خبرې پرون په نیویورک کې خبریالانو سره په یو کانفرانس کې مطرح کړې دي. په دې اړه باندې فریدی سیال دغه موضوع تعقیب کړي او اوس را سره نور جزئیات شریکوي. مهرباني فریده جانې.
مدنه کور ودان سنګزې سبلک څنګه چې تاسو یادونه وکړه د ملګرو ملتونو عمومي ناسته دراتم کې د شنبې پورس پیلېږي او ته ورځې به دغه ناسته دوام وکړي. د ملګرو ملتونو سازمان عمومي منشي ویلي دي چې د افغان نجونو او ښځو د حقونو موضوع د دې ناستې په اجنډا کې شامل ده. انټونی ګوتریش چې پرون په نیویار کې خبریالانو ته خبرې کولې ویل چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو مسله د دوی یو اساسي اندېښنه ده. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان او محصلان وایي چې که څه هم د ملګرو ملتونو سازمان پتیره دوه کلونو کې د خزه د حقونو لپاره داسې سند کړي چې د افغان خزو پښون کې اساسي بدلون راولي، خو دوی بیا هم تمه لري چې داس اسمان د افغان خزو د ژوند په خکېدو کې او د خپل حقونو په ترلاسه کولو کې اساسي رول ولوبوي. د خزو د حقونو یوې تنې فعالې شوکوفي اورفان او همدارنګه د پانتون ماسلې لیمی ازادي رادیو سره خبرو کې ویل چې له هم ناوخته نه ده چې ملګری ملتونه کوي غوړي پراتلون کې ناشته کې د افغان نجونو خزو د زده کړو او برخلیک د اجنډا مهم موضوع وټاکي. هغه ویل چې د برخې ته ملګری ملتونه په جدي توګه باندې کار وکړي، د افغانستان پوسنی حکومت فشار راوړي او ټینګار باندې وکړي چې د خزو او انجونو حقونه تضمین کړي نو ملګری ملتونه دغه کار کولای شي. دا په داسې حال کې د چلي دی وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو په 45 غونډه کې هم په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت مخ په خرابېدو بلل شوی و. په دې غونډه کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ویلي چې د طالبان حکومت په افغانستان کې په ځنګړې ته د بشري حقونو رعایت نه کوي، په ځنګړې توګه باندې د خزو او د نجونو حقونو تدرناوی نه کوي. د دې ترڅنګ د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج دفیر کیرن ډیکر هم تیرې ورځې ازادي رادیو سره په ځنګړې مرکه کې ویل چې د ټولو هغو فرمانونو او پریکړو چې د خزو او نجونو د زده کړې او کار حقونه محدود کړي دي، مسؤلي د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده دی. اکه هم د طالبانو چارواکو وندویانو د ملګرو ملتونو د عمومي منشي او نور مسؤلانو خبرو ته تازه خبرونه دی خو دلته مخکې ورته سرګندونی رد کړي دی او ویلي دي چې دوی د اسلام په چوکاټ کې افغان خزو او نجونو ته حقونه ورکړي دي او همدارنګه په دې برخه کې د نړیوالو د حقوقونو چې دوی تل دوی د بشري حقونو د رعایت او همدارنګه د خزو د حقونو د رعایت غوښتنه کوي. دوی د افغانستان داخلي مسله بلل دی او دوی غوښتي دي چې په دغه مسایلو کې ورسره مداخله ونکړي. لکه چې طالبان بیرته وختره ګرځیدلي د خونسي او سربرنجونی له پانتونیز د پروګرام ګرځولي او په ټولو نا دولتي او یو شمېر دولتي ادارو کې د خزو پر کار بندیز لګولې دي.
بله مننه کوم فریده جانې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ورستي سرګندونو په ارتباط مو فریده سیال نه معلومات واوریدل. تمه ده چې د ملګرو ملتونو اتاویایم او عمومي اسمبله د دوشنبه چې راځي پم دې کې پیل شي او د افغانستان د نجونو او ښځو حقونو مسله به پکې لومړیتوب ولري.
دازما حق دی
د شوزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورته
دا مخام لوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه ل ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو دغه خبری مجله په فیسبوک او یوټیوب کې په ژوندۍ بڼه کتل شي. اوس ورزو د ناروی د کډوالو د شورا ریپورت ته د ناروی د کډوالو د شورا رئیس یان ایګلند وای په افغانستان کې د بشر دوستانه اصول او د بشري حقوقو له مبارزینو سره د مرستې لپاره د نورو بهرنیو ډیپلوماټانو برته ستنیدو ته اړتیا ده. ښاغلی ایګلند پرون په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې افغانانو سره د مرستې لپاره د نړیوالې ګډې ټولنې د نړیوال ټولنې ګډي ونډې اخیستو ته هم ډیر ضرورت ده. او یو شمیر سیاسي کارپوهان هم بیا په دې باور دي چې د بهرنیو ډیپلوماټانو موجودیت د افغانستان په ګټه باندې ده. سنا کاکړ په دې اړه ریپورت لري.
د بشری حقوقو د وضعیت له خرابېدو او افغانستان سره د بشری مرستو د کمیټو په اړه د اندېښنو له زیاتېدو سره د ناروې د کډوالو شورا رئیس ویلي د بشری حقوقو او بشر دوستانه اصولو سره د مرستې لپاره افغانستان ته د نورو بهرنیو ډیپلوماټانو بیرته ستنېدو ته اړتیا ده. یعنی کلان د چهارشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې افغانان تر بل هر وخت زیات د نړیوالې ټولنې ګډې ونډې ته اړتیا لري. د ناروی د کډوالو د شورا مشر یان اګلند په افغانستان کې بشري وضعیت خورا نیکمنونکی بللې او لیکلې دي چې اوازې پیړنې مرستې نشي کولای اوږدمهاله اړتیاوې حل کړي او مرسته کوونکي باید د دې هېواد د پراختیا په برخه کې دوامداره مالي تمویل او مرستو ته ژمن وي. د 2023 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری هېوادونو له افغانستانه د خپلو ډیپلوماټونو د ویستلو ترڅنګ په دې هېواد کې خپلې سیاسي استازولۍ هم وتړلې. خو په تېرو دوو کلونو کې د طالبان حکومت تل د نړۍ له هېوادونو سره د تعامل غوښتنه کړې او له هغوی غوښتي چې د دوی حکومت په رسمیت وپېژني او سیاسي اړیکې ورسره پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې چین په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د لومړي هېواد په توګه د چهارشنبې په ورځ په رسمي ډول خپل سفیر د طالبانو حکومت ته وپېژنده. د طالبانو حکومت ویلي چې د ژاو شین ټاکل د نورو هېوادونو لپاره د دوی له حکومت سره د اړیکو د ټینګولو لپاره یوه بیلګه ده. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې د بهرنیو ډیپلوماټانو حضور د بشري مرستو د څارنې او رسولو بهیر ښه کولی شي، خو ټینګار کوي چې طالبان به هم د دغو ډیپلوماټانو له شتون څخه د خپل حکومت د مشروعیت په ګټه کار واخلي. یو سیاسي کارپوه طارق فرهادي موږ سره په خبرو کې وویل چې طالبان باید د ښځو حقونو ته درناوی او د وضعیت په بدلون سره افغانستان ته د نړۍ د راستنېدو د لیوالتیا لپاره زمینه رامنځته کړي. که څه هم د طالبانو حکومت په تیرو دوو کلونو کې ښځې د تعلیم، کار او ټولنیزو فعالیتونو له حقونو بې برخې کړي دي، خو تل یې ویلي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د دوی حقونه خوندي دي. د نړۍ ډېری هېوادونه له طالبانو سره ډېرې کمې اړیکې لري او د طالبانو د حکومت په رسمیت پېژندنه یې د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو حقونو رعایتولو او یوه ټول شموله حکومت په رامنځته کولو مشروطه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا د موندنو له مخې افغانستان له بېساري بشري ناورین سره مخ دی او اوسمهال په دغه هېواد کې 9.2 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
سنا کاکړ و چې د بشری مرستو په ارتباط د یان اګلند چې د ناروې د کډوالو د شورا رئیس دی د هغه سرګندونو په اساس باندې موږ ته ریپورت راک وربشو. پاکستان ته هلته په بلوچستان ایالت په مستونګ سیمه کې نن یو بمی چاودنه شوې ده. د پاکستان د سنا جرګې غړی یا سناتور پخوانی البته حافظ عبدالله او نور کسان ژوبل شوي دي په یوه چاودنه کې. په دې اړه باندې به د آزادې اروپا مشال راډیو خبریال ایوب ترین نه وروستي جزئیات واورو. ترین صاحب، ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. وروستي جزئیات څه دي د نننې چاودنې؟
د دې نننې چاودنې چې کوم وروستي معلومات موږ ته راغلي دي، دا د کوټ څخه تقریبا 6 کیلومتره ولوېدل لور ته د مستونګ سیمه ده. نو هلته نن تقریبا داسې د غرمې په وخت د پاکستان په ټایم یا شاوخوا یوه بجه یوه چاودنه شوې ده، او په دې چاودنه کې د پاکستان پخوانی سینیټر او د جمعیت العلماء اسلام مرکزی سیکرټری اطلاعات او د پی ډی ایم چې کوم د ویاند هغه حافظ عبدالله او د هغه په ګډون یوولس نور کسان چې دي هغه زخمیان دي، او په دې کې یوه میرمن هم شامل ده. دغه زخمیانو کې درې زخمیان او ورسره حافظ عبدالله چې دی هغه دا وخت کوټې وسیول استال ته راوړی دی، هلته ټراما په مرکز کې داخل کړی دی. ډاکټران ویلی دی چې د دوی وضع د خطرې څخه بهر ده. بلخوا ډیپټی کمشنر یا مرستیال کمشنر مستونګ چې دی رزاق سمالانی ساسولی بخښنه غواړم، هغه خبریالانو ته ویلی دی چې په دې پېښ کې ولس چې کوم کسان زخمیان شوي وو نو هغه سم د لاسه او د لومړی د مستونګ ځای روغتون ته وړي وو او بیا د هغه ځای درې چې کوم سیریس وو په شمول حافظ عبدالله هغه د کوچ وسیول هسپتال ته راستولې دي او بلخوا هغه دا ویلې دي چې د پیش وروسته یا د چاودنې وروسته پولیس سره دي عسکر ځایلې وي هغه هم د پیش ځای ته رسېدلي او د پلټنې کار یې پیل کړی دی خو د دې د لومړی معلوماتو څخه دی دا وایي چې داسې بریښي لکه دغه چاودنه چې د سړک په غاړه چا بم پټ کړی وو او په نتیجه کې دغه چاودنه وسو او د دې له امله په دې کې ولس کسان زخمیان شوي دي خو دوی دا هم ویلي دي چې د دې چاودنې هدف چې هغه د جمعیت علما اسلام مرکزي د اطلاعاتو سکتر حافظ عبدالله وو څوک چې نن د کوټ څخه د منګوچر په لور روان وو هلته هغه یو جلسې ته یو وینا کوله نو داسې معلومیږي چې د دې ادب د وسلوالو یا هغو ادب چې وو حافظ عبدالله وو او پر دې پیشه باندې د جمعیت علما اسلام لخوا چې دی هغه ډېرې سختې نیوکې شوې دي ډېره سخته خواشنۍ څرګنده شوې ده دوی دا ویلي دي چې د حکومت دا ذمواري ده چې هغه د ولس د ځان او مال حفاظت وکړي د جمعیت علما اسلام مرکزی سکتر مولانا عبدالغفور حیدری د پیش وروسته د خبریالانو سره سمدلاسه خبرې کړې دي او ویلې دي چې د بلوچستان کوم صوبایي حکومت دی هغه د ولس د ځان او مال په خوندي ساتلو کې پاتې راغلي دي دوی دا هم چې په کار دی چې په دې پیش کې چې کوم تورن کسان دي هغه سمدلاسه ونیول شي او د قانون یا عدالت و مخ ته وړاندې کړي.
بلې ایوب ترین مننه کوم وخت کم دی تاسو سره په نور پروګرامو کې هم خبرې وکړو. ایوب ترین چې له کوټې له موږ سره خبرې کولې هلته نن په مستون کې چاودنه شوی حافظ عبدالله چې پخوانی سینیټر و هغه یو لس کسان ژوبل شوی دي. په همدې سره ورزو د سپورت نړۍ خبرونو ته بختیار سایل سره په لاین کې دی. سایل صاحب مهرباني وکړئ شاوخوا یو دغه وخت لرو که تاسو د سپورتي خبرونه لن لن راته وای مهرباني مننه.
سلامونه. بس دا سیا جام له سیالیو به پیل کو دا سیا جام د سلور غوړ لوبډلو په پړاو کې نن ډیره مهمه سیالي تر سره کیږي چې دا سیالي د پاکستان او سریلانکا ترمنځ ده. د لوبي په پیل کې ورخت ډیرو چې به لوبي د 500 اورونو نه لوبه 540 اورونو تر کم شو پاکستاني لوبډلې د لوبي په چا غټلې دا او توپهنه پیل کړی ده. کڅه هم د دوی پیل ډیر خو عبد الله شفیق او بابر اعظم خپل ګرځیا وکړه خو اوس یو ور بیا د سریلانکا تو پچونکو بیرته خطو پچونه کړی ده چې د یو سلاتوي شو منډو نورسته د پاکستان څلور لوبغاړي سوځیدلې دي او دوی وو وش اورونه لوبه لوبولې ده. نننې سیالي که هر لوبډله غټي هغه به د رواني میشتې په ولسم نیټه د هندستان پر وړاندې د آسیا جام سیالیو په لوب تر سره کوي. بیا هم اټکل کیږي چې په کولمبو کې د نورو ورختونو یک امکان هم شته او ډیر اټکل ده چې خای د غلوبه تر ډیره به پایلې پاته ورسیږي. بلستان انګلیس
تب کور مودان چې پلان وخت مو مهم سپورتي خبرونه سره شریک کړل. ورزو مونټنیګرو ته حالت د لټانو د ورځې سیالي جوړه شوې ده.
تاسو بعد اکبر بادشاہ د لټانو کیسې اوریدلې وي. معلومه نه ده چې د غسومره حقیقت لري خو په یورپی هیواد مونټنیګرو کې هر کال د سستې یا لټوالی سیالي کیږي او هغه تنجې غټي چې تر ټولو ډیر لټوي.
زما د سمندر غاړې ته د تک پلان هم وو خو اوس فکر کوم چې دا غي لپاره بنا وخت شي. تر جنوري میاشتې پورې دلته د ملاستې پلان لرم. ما ویلی چې که څوک مړه هم شي نو ما خبره وي اسې ټوکه کوم.
په مونټینګرو کې د لټانو د سیالۍ دوبراف کا په 2019 کال کې پیل کړی دی. د دې هیواد خلک سست یا آرام خوښونکي ګڼل کیږي.
دا سمنه ده. موږ خپل کارونه په وخت سرته رسوو او بیا په اوسګار وخت کې آرام کوو.
په سر کې د سیالۍ د یوې ونې لاندې یوویشتو لټانو پیل کړه خو بیا ترې د یخنۍ او باران له وجې ځینې جعلي لټان وتښتېدل او اصلي لټان لا هم پاتې دي.
موږ سره په سیالۍ کې د نفسیاتي ناروغو درې ډاکټران هم وو خو هغوی نور نشوی ساریدلی او خپې یې وویستلې.
دوی مونږ ته هر څه راکوي، درې وخته خواړه راکوي او د ورځې درې واره د باتروم لپاره د 15 منټو وقفه لرو. مونږ په ماښام کې بنډار کوو او موسیقۍ ته په ملاسته ګډي کوو.
دا سیالي د اګست له 13 نیټې پیل شوې او د ستمبر په 12 لا هم روانه ده.
وکاله وړاندې چې ما سیالي وګټله نو دوی راته وویل چې تر سیالۍ وروسته اول کار به څه کوې. ما ویل چې آرام کول غواړم. تاسو یقین وکړئ چې هر وخت ملاسته هم ډېر ګران کار دی، انسان ډېر ستړی کوي.
په دې سیالۍ کې بریالي شوي تن ته د هیواد تر ټولو سست یا لټ